د اتو بجو روان خبری پروگرام تموز و امید زهیر مل هر کلی کوم لند خبرونه. سپینا ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې یوه داسې معامله په میراث پاتې وه چې طالبان یې ځواکمن کړل او د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري شوي وو. سپینې ماڼۍ دا خبره په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي د دوهې تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شو. سپینې ماڼۍ دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یا سیګار د راپور په غبرګون کې کړي. تفصیل په یو راپور کې ورسته واوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلی ویسټ پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره ملاوه. ښاغلی ویسټ لیکلي د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره بل طالبانو سره خبرې اترې دوام کوي. نه په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته د ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ګڼل کیږي. پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چادری او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده، هغه څه چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د حجاب په نوم تحمیل کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطح 85 نه لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انټونیو ګوتریش پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل کله چې جګړه وشي خلک له لوګي سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیون افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګي سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرونشان به د جنوبي کوریا په پلازمینه سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سوک یول سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس شته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلي له جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوی لویدیز غاړی او ناامن خارګوټی ته اسرائیلی سرتیری نه نوتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین د روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. دا راځي چې اسرائیل وایي له محلي افراطي وسوالو سره په جګړه کې پیښې شوې داسې وخت وشوي چې د لویدیز غاړی په شمالي خارګوټی جنین کې په وروستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي دي. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کوروا کې سیمه کوردستان کې د تیلو نوې کمپنۍ پرانیسي. د عراق د تیلو وزارت پرونشن به په دیاړه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې نوې کمپنۍ د پرانستو هدف دا دی چې د تیلو یاد کمپنۍ هلته د تیلو له نورو شرکتونو سره د کوردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي. دا لومړی وار دی چې په کوردستان کې دغسې یوه کمپنۍ خپل فعالیت پیلوي. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 3.15 چپو خبريږي. سپینا ماڼۍ مینه چې د دوهې هوکړه د افغانستان د ملي حکومت د کمزورۍ او د طالبانو د پیاوړتیا لامل شوې وه. حخواله طالبانو سره د مخکینی حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړی وای د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره نه شریکېدل.
برلاوی زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای شول.
که څه هم د طالبانو لخوا د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپل دنده رسمن پیل کړه خو ځینې په چارو شک لري.
که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نسی نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې.
د تبه هم اوري چې د اروپאי ټولنې یو لس غړو هیوادونو په اوکراین کې د جنگي جنایتونو څېړنه پیل کړي او د خبرونې په دوی منی مئی کې درسي ساعت د ازادي رادیو نوې تعلیمي خبرونه خبريږي ملتیا مې وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینا مانی وای د امریکا د مخکینی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د طالبانو د ځواکمنۍ دو سبب شوی تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداري اسیګار هم ویلی وو د دوه تړون د کابل او واشنگټن ترمنځ د بی باورۍ لامل شوی وو. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وای د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول. تفصیل په دې راپور کې
سپین مانی د دوهې موافقه چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولی. د سپین مانی د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایدن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې و چې طالبان پیاوړي خو د افغانستان په تیر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بی باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېده چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه وکړه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نسوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2018 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یوه غړې وه چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی وو.
د
دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅکله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقوقو او ښځو حقوقو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له غوکړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل اجراءات او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزوري بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګ کړه د نړۍ یوې هیوادې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
لدې وړاندې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل راپور کې لیکلي وو چې د افغان پوځ د سقوط لاملونه څه شی دي. سیګار لیکلي وو چې په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل وو. خدای هم ویلي وو چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال داخلي بي باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي لامل او پاشل شول. دا راپور چې په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامی وته وروسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی وو. پکې راغلی وو چې د دوه هوکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې سبب شو چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن د عمل کې وروسته افغان ځواکونه او پاشل شي. په دې راپور کې ګڼ نور موضوعات هم په نښه شوي وو او دا هم ویل شوی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال باندې د متحده ایالاتو د هوایی بمبارد کمیدو لامل هم سمدستی او ډیره بده اغیزه وشوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په بهر کې ځینې میشت افغانان د طالبانو پر هغو ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. دا اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمن پیل او خپله لایحه اعلان کړه. دا کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سر او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندي نه دي بلکې په درنښت نه ورته کتل کیږي. دا هم تفصیل
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی شوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کړي چې بیرته ورسي.
ل افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپل لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان د غژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تیره اونۍ متحده عربي اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي برقه او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په ستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال احمد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تیریدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
که څه هم د طالبانو په حکومت کې د عدالت غوښتنې امغږونه تر ډیره پر دوی نیوکه کیږي چې خاموشه دي، خو د عدالت غوښتونکو یوه شورا وایي لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې نو دوی کارونه هم تر ډیره ټکنی شوي دي. د دې شورا د تر دې مخکې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو، قومي شوراګانو سره یوځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو لپاره هڅې کولې. زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې. خغله عمرخیل لومړی دی پښتنې ته ځواب وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګول ورسته د دوی د عدالت غوښتنې هڅې له څومره خنډ او ځنډ سره مخامخ دي.
په دې نه هم یاستو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوو، په مختلفو برخو کې تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوو، هغه په ټپه درېدلي دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم شوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداده ځوان کډون سولس دی باندې د افغانستان سرمایه مصرف سیول دی، هر افغان ټاکس یا مالیه څخه پیسې کار سویل په دوی لګول سویل، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف سویل. هغه تاسو وګورئ موږ تاسو په هر هفته کې درې ځله تر شپږ ځله موږ ځوانان ورستر بلې یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې یا د ناداری په اساس یا د بیکاری په اساس خارج ته اړ کیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لار غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسیږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، برسنۍ باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریه خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا له ملک شړل کیږي او یا هم په مرموز توګه دوی وجل کیږي هغه کڅوګ دی کڅوګي کوي مګر اوس فلان طالبان مسؤلیت لري د بيد رسیدګي وکي تاسو وګوري هغه حق او حقوق سي قران کې دراغلي دي خدای تعالی ورکړي قانون اساسي کې دي قانون مدني کې دي سي جنو تعلیم او تحصیل دا هغه حقوق نه دوی تر اوسه پورې منسوي دي هغه حقوق دوی تر اوسه نه ورکول سوي سي جنو مکتبونه شپږن ټولګي نه پورته هغه بند کړی دي ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درامسته کړی داسې بستر نه درامسته کړی چې هر یو په اساس د پوهې په اساس د لیاقت په اساس شایسته سالي ځان نوماند کړی سي
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوي کله چې دغه سیمه وارد له اړوندو مسولانو سره شریکوي هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي
موږ په تیر نظام کې درې درې درېس ولایتو کې فعالیت درلود دفترونه مدلود سي د طالبانو پر اتاق سره د تر اوسه ټول درېدلې دي او فعالیت بند کړی ده هله مو ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن د مارک اپشن د زارونی اپشن دی نه باید نور کار وانه غیستل سی او په تعلق چارواکو باندې غک وو په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کی خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کی چې دوی وکولې د افغانستان ثبات او یووالي او پیشرفت کې دی ونده واخلي او خپل فعالیتو دوام ورکړي
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا مشر جمعه خان عمر خیلو چې د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروستي د دوی د عدالت غوښتنې د حدسو او هلته د دوی د چارو د خند او زن په اړه خبرې کولې
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر وای د دې ټولنې یو لزغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څیړنه بوخت دي بلخوا د اوکراین جمهور رئیس وای هیواد کولای شي د جګړې په میدان کې بریالي شي خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدل شي جزئیات په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو ادعاوي له قانون سره سمې وڅېړل شي د ویلی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بی مجازات نه پاتېږي د دی رندر پرون شنبه د ایتالیا لاسټامپا ورسپانې ته وویل د اروپای ټولنې یو لسغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څیړنه بوختي او تر اوسه 600 مشکوک کسان پیژندل سوي دي د اروپای ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلې دي لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی اوکراین روسي ځواکونه په جنگي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې لزره احتمالي جنگي جنایتونه تثبیت کړي دي په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای شي زيلنسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده خو دا کار به سخت وي
перемога буде дуже складна вона буде і кривава
بریا بسختوی خلوین تویدنی او جګړې سره بملاوی خود جګړې پای په ډیپلوماسۍ ممکن دی زه پوره باوریم زین شایان شته چې د مذاکرو لمیز پراته نشو ختمولې همداسې ده موږ غواړو وینو چې هرڅه عادي حالت ته راګرځي خو روسیا نه غواړي چې بیرتستان کړی
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي خو روسیا وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوي او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکا په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده
په اوکراین کې مو د روسي عسکرو د جنگي جنایتونو د څېړنې په اړه باندې اوریدل خو لدی هم خبر شو چې د اوکراین جمهور رئیس ویلي هیواد کول شي د جګړې په میدان کې بریالي شي خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدلای شي دا د رواني اوږدې جګړې چې په اوکراین کې پیل شوې او څو میاشتې تیریږي د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې د حل په اړه د اوکراین د جمهور رئیس واضحه پیغام دی پاتې لس دقیقې له اجمل آندا نور مهم موضوعات واوري
راپورونه مرکه او اوریدونکي راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیر چاري دا خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو د اوروزګان خلک د اوروزګان کندهار د لوی لارې د جوړیدو غوښتنه کوي. د غلارې د زیاتو جګړو او د ماينونو د چاودن لامل ډیره ویجاړه شوې چې پرې تیریدونکو موټر او کسان لګنستنځو سره مخ دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي د مرکزی ادارې د چارواکو هغه پلمې نورې ختمې شوې چې ګنې په دې لار کې امنیتي ستونزې شته. په دې اړه نور حال پادری
د اورسګان او کندهار ترمن زلوې لارې د زیاتو جګړو او ماين چاودونو لامل ډیر ویجاړه شوې ده. لسیز کیږي چې د اورسګان ولایت وسیدونکو د یادې لارې درغولو غوښتنه د وخت د حکومتونو څخه په ځلونو ځلونو کړي، خو تر اوسه پورې د اورسګانیانو د لوی سنځ نه د هواره شوې. پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وای ډیر ځلې ناروغان د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي او د لارې په اوږدو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. موږ پر دغه لار د راپور جوړولو په خاطر څو اندازه سفر هم وکړ او موږ دل چې په لار کې زیات شمیر موټر خراب ولاړ دي او لار ډیره خراب ده. محمد نبی د اورسګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوي. ازادي راډیو ته ویل د غلار دومره خراب ده چې څوک فکر هم نسی کولای. د چخپل وسله کندهار او اورسګان ته پر لارې روان دي. ازادي راډیو ته داسې ویل
یعنی د افغانستان کې د اورسګان د ولایت لار دونه خراب ده چې پاره کنو ورونو واسمنو نه ګرځ ویني دنیا روغ لیونه وو پستک کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچرې ده چې نسې ته ورته وګوره دا موټر د ګوره چې دا شام پکې پراته دي هغه چې ګوره چې په هغه ماندې کې ناشتې دي دا سار رسي وي د شاولي کوټه سره دا وسره رسيږي. نو ته وره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د لارې د خرابیال
لاډلې یو همبل محمد نظر دی چې بایپور موټرې د کندهار او اورسګان د لیلارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې خراب ولاړ دي او سپرلې شزی او ماشومان دي چې سرلمر ته ناستي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
ست موټر مې دغه لټر لیکر دي دا د خراب ده دغه دمبرې ماتې ده یو بل د خامې ګرد کډیږي موټر پرته پرته چې ورځي ورور نه د مریض دي نه د بار دي موټر چې پر بار کې نو کې دروند کې هغه اوارېزم او کدا او به ورس ویرس کني ماشين جام.
غازی الله د اورسګان او قندهار د لوی لارې پر سر مې سیرخانه خلاص کړي د خپل اولادونو لپاره یو غولا ډوډۍ پیدا کوي او تر څنګ د هغه موټر چلوونکو سره هم د هغه د موټر په ترمیم کې مرسته کوي چې د لارو پوجدو کې خراب شوی وي. دی وايي په ورځ کې تر شلو زیات موټر د لارې د خرابوالي لامل و د ترازی
مانا غازی بلادی پنچر مینه کم مالا گای لس گای اتا بالا خفر پروشید گای وان مالا خبزی پسی دای تشلو پریم نی یا دا چا کلیچ کارنکی دا چا تیرون پنچر یا دا چا داغ بریک کارنکی تیل خلاص کری دا مشکل پر
د اورسګان او کندهار ترمنځ پر د غلوې لارې چې موږ څومره سفر هم وکړي تر ډیره د کندهار په مربوطاتو کې خراب وو. د اورسګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي دی د یادې لارې د رغولو پلان لري. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی نظام الدین نظامی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په یاره مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. د یادونې وړ ده چې د کندهار او اورسګان د لوی لارې ترڅنګ د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالۍ لارې هم خراب دي چې خلکو ته د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړوي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي منی پرته کوم توپیر دی د افغانانو کیسونه هم ومني. دا دوی په خبره په کمپونو کې به برخلیک پاتې کېدو په روحي ناروغیو اخته کړي. نور حل په دې ریپورت کې
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پوښانی پارلماني وغړي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نو می په راپور کې واخیستل شوی اته میاشتې وړاندې خپل ماشومان سره البانیا ته تللي. د هغې خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
مو اولین کسای بودیم چې در
موږ لمړنی کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو او هغه کسان چې لمک سره یې راوړی وو هغه انتقال شو. دلته چې سو پاتې ډیره یې وکیلان او د دولت کارکونکو دي. هغه کسان چې زموږ په مخې زی موږ پرې خوشاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي، خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره به څه کیږي. موږ واقعا دغه حالت رنځورو
کی مور واقعا رنج میته.
بل مېرمن چې ډاکټر دا نو غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل چې هم له ورته حالت شکایت کوي. نو موړی وای د افغان او اوکرين کډوالو ترمنځ به توپیر ونه شي.
چندین هزار کیسه اوکرين
د اوکرين سو زره کیسونه یې پروسس کړه پرته له کوم ستونزې او چارتر تیاری راځي او انتقالوي یې. خو د افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته. د افغان کډوالو او اوکرين ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی؟ خويندې چې ماشومان لري هغه له درس پاتې شو، ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی.
از طرف شاو منګي پیدار
راهله تلاش چې مدني فعال د امنیتي ستونزو لامل پاکستان ته تللی وای، ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسیې د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي.
شخصا خودم انټرویو دادم سفارت
ما خپل د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړی، خو له بد مرغه رد یې کړ. راته لس پنځلس کسان چې زه پیژنم انټرویوګانې پرته له کومې جدي ستونزې رد شوي. لومړی خو د ملاقات وخت نه راکول کیږي. دلته واقعا زموږ لپاره سخته ده،
واقعا بر ما سخت است.
له هغې وروسته چې روسیې په اوکراین یرغل وکړ، هغو هیوادونو چې کډوالې منل اوکراینیانو ته د افغانانو په پرتله لومړیتوب ورکړی چې دغه چاره د بشر حقونو نړیوال سازمان له غبرګون سره هم مل وه. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره ډیرو افغانانو، لوړپوړو چارواکو، مدني فعالانو، خبریالانو افغانستان د امنیتي ستونزو له امله پرېښود. اوسمهال ډیری هغه په درېمګړي هیوادونو کې په تمه دي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وه هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د حقوقي د انتقال پروسه به دوام ولري.
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید. بیا هم ستاسو ګن پیغامونه مخترغلی څویرخ
طالبان مشران سم دا غشتنه ده چې دا قدم ساکلات د مسر ازي ګرد پښنختو وشه کیږي. ما فکر سره به په سولو مسکینان کې لستنه ورسیږي ګرد پښنختو وشه کیږي چې ما دا خبر د میسج طالبان مشران و علي
سلام
علیکم.
السلام علیکم. احمد هلمند ولایت نویول صالح تاسو ته پیغام پیښدم. وروره د مش په هلمند کې دا غوبه چې دي وست د مزکو د وبیدنګ وخت د تور مزکی د کالکو یا د جوارو د فارو بوونو وټل پمپانو بچ دی او حکم دی بل تر وی دی کښنه کی مخ چې به پرجر درې خورواره کوله یا دونیم خورواره وس پیته منا بیا منن کی ورور د ازمجو بو ودی دا رقم دی.
محمد مریم د اینو امینی څخه د کندهار د ولایت څخه دلته طالبان داسې کی چې په واده کې ډولی یا دری نصروستان کمبل موزیک ستا خالی پر دغه شان باندې د ایراسي د خلکو د وای درې مو یا خلکو د وای در ډول مو وجرا وستلې دي چپه فلمیو باندې کې زما د لوړو مقامات څخه د خواهش دي چې د خبر په غور سره واړو د خلکو ته تکلیفونه نه ورکړي. دخل کو فواد کی یو خوشالی او یو شادی پدا کی یو ډول یا یو دریا د شزیوای دی ودا غته دریجه د جنور دخل ګور ته روړی ورکی نور دخل کو کارونه ورسم کی بیا جو رسته د عمل کی دا د وس کار نه دی او دا د از د خوشالی او مراسم دی اچ امور بیا ډول او بیا دریو نه درا وڅوی نه دی ودا نه د بل دنو دی ولې دغه سی.
سلامونه ونه کی هلی د ازادي رادیو کارکون خوریدن کو د ټولو سلامونه وړاندې کو. غزنی کی لکه څنګه چې شکیب سی وای همداسې نه ده. غزنی کی د کومکو په اندازه باندې چې له ولس سره وکی زیاتره کومکونه طالبان ته خپل وړي، طالبان خپلوانو ته ورکی او تقریبا درې زره طالبانو د دروازه پر غزنی کومکونه واخیستل. او د غریب ولس په کومکو کې کمبوتر او لوینه پیسې وګرځول په تراب کې 2000 روپۍ تقسیم کړي مخکې به شپږ ضرر کولی په شارو کې 15000 سل روپۍ ورکړي 1000 روپۍ جنو وګرځولې غدي خپل کسانو ته ورکړي په جدي دي چې غریب ولس سره کومکو کې دوی خپل ځانو ته د پیسې وګرځولې غریب دولس نه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د خبرونو لنډیز سپینا ماړی وایي د متحد ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې او داسې معاملې په میراث پاتې وچی طالبان ځواکمن کړي او د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري کړي وو. سپینا ماړی دا خبره په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو کړي او زیاتوي د دوی تړون دراتون کې پاره د کوم څرګن پلان پرته د افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو لامل شو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استاذ توماس ویسټ وای د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د خوځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړي. خغل ویسټ پرون ناوخته په خپل ټویټر باندې ولیکل په دې خبرو کې د افغانستان د خوځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استاذ رینا امیری هم ورسره ملوه. دا په افغانستان کې پر نجونو او خوځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د ځکه د ورسته د ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري غنل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای د نړۍ په سطحه 15% لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انټونیو ګوتریش پرون په یو ټویټ کې لیکلی کله چې جګړه وشي خلک لولوګي سره مخامخيږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په ورسوي کې ویلي په افغانستان کې هم بشري وضعیت او د خوړو کمواله د ډېری اندېښنې وړ ده. د دې ادارې د اټکل مخې نږدې 19 میلیون افغانان بدروان کال د نومبر میاشتې پورې له سختې لوګي سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وای د آرام سمندر په سیمه کې د دیموکراسيو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرون شنبه د جنوبی کوریا په پلازمینا سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یونګ سونګ اون سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د آرام سمندر په سیمه کې بعد د دیموکراسيو ترمنځ دا احساس وي چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. اسرائیلی پوځیانو یو لسکلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوی لویدیځ غاړی او ناامن خارګوټی ته اسرائیلی سرتیری نن وتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کورواکي سیمه کوردستان کې د تیلو یو نوی کمپنی پرانیزي. لژمنې سره سم د خبرونې په دوی منیمایي کې درسي ساعت چې د ازادي رادیو نوې تعلیمي خبرونه د خبريږي چې لومړی درسي د جغرافي لزده کړو پایلېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. د درسي ساعت لمړی خبرونه ته خرغلاست. د نن په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي درس وړاندې کیږي. دا درس د لرن افغانستان خوانیز ادارې په همکاري چمتو شوی دی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. درنو زده کوونکو پام وکړئ د اوم ټولګي د جغرافي درس ته. په دې برخه کې به تاسو د جغرافي د علم د تعریف ترڅنګ په دې پوه شئ چې جغرافي څو ډول ده او ځانګړنې یې څه دي.
د اوم ټولګي جغرافي مضمون موضوع د جغرافي د علم تعریفات. د جغرافي تعریف لومړی بشري جغرافي. بشري جغرافي هغه علم دی چې د انسان او چاپیریال ترمنځ متقابلې اړیکې څېړي. دوهم د اقتصادي جغرافي تعریف. اقتصادي جغرافیا هغه علم دی چې د یو هیواد د تولید ویش او مصرف څخه بحث کوي. یعنی کله چې یو بزګر مزکه وکړي دمځکی څخه حاصل راټول کړي هم دې ته تولید ویل کیږي. څه وخت چې همدا حاصل بازار ته یوسي، خلک یې ورڅخه رانیسي، نو دې ته ویش ویل کیږي. او کوم کسان چې د هغوی څخه استفاده کوي، هغوی په مصرف رسوي، هم دې ته مصرف ویل کیږي، چې په دې سره یو اوږد اقتصادي دوران سرته ورسېدی. دریم، مواصلاتي جغرافیه. مواصلاتي جغرافیه هغه علم دی چې د دوو نقاب ترمنځ وصلوالی څېړي، یعنی د کندهار او کابل ترمنځ لویه لاره چې 483 کیلومتره اوږدوالی لري، دغه لویه لاره د کومو وسایطو په واسطه سره نښلول سوې؟ یعنی کله چې یو کس غواړي له کندهار څخه کابل ته ولاړ سي، د کومو وسایطو په واسطه سره دی تللی سي؟ د موټر په واسطه، د ریل ګاډي په واسطه، د طیارې په واسطه، د بیړۍ په واسطه، د پلی تګ په واسطه، او که یا هم نوري لارې دي. طبیعي خبره ده چې د کندهار او کابل ترمنځ لویه لاره د موټر او طیارې په واسطه ترسره کیږي. الله جل جلاله مهربانه دی چې په وطن کې مو سوله، امنیت راسي، او دغه لویه لاره به د اورګاډي په واسطه هم جوړ سي. په لاندې تصویر کې تاسو یو عکس وینئ چې د نړۍ کوره د پیسو په منځ کې پرته ده، چې دا د اقتصادي جغرافیې په برخه کې مثال ورکولی سو. یعنی ټوله نړۍ اوس د اقتصادي جغرافیې له برخې څخه په استفادې یا د علم څخه په استفادې په نړۍ کې فعالیتونه ترسره کوي. سیاسي جغرافیه هغه جغرافیه ده چې د یوه هیواد د سرحداتو، پولي واحد، اداري واحدونو څخه بحث کوي. یعنی په سرحداتو کې، په پولي واحد کې، په اداري واحدونو کې ټول تغیرات د سیاسي جغرافیه په کنټرول او د همدې جغرافیه په برخه کې ترسره کیږي. د جغرافیه د علم ګټې موږ او تاسو چې په کوم ښار کې ژوند کوو د هغه اړوند معلومات لرو، خود جغرافیه د علم په مرسته کولای شو چې د ټولې نړۍ د هیوادونو په اړه دي معلومات ترلاسه کړو. تاسو په تصویر کې وینئ چې د سیاسي جغرافیه یو مثال کولای شو چې هر هیواد پر خپله برخه باندې د پوځي برخې جسمونه پر خپل قلمرو باندې، پر خپل سرحداتو باندې راګرځولې دي.
د اوم ټولګي د جغرافي په لومړي درسي ساعت کې مو واوریدل چې بشري، اقتصادي او مواصلاتي جغرافي د یو دوراني کړۍ پر رامنځته کولو سره په یو هیواد، په یوه سیمه او په نړۍ کې اقتصادي ودی او سوداګري زیره کړی ورکړی ته زمينه برابروي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي د جغرافي درس. د اتم ټولګي جغرافي لومړی درسي ساعت هم د جغرافي په اړه عمومي معلوماتو ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به د جغرافي د تعریف دی او بل اړخ په اړه د معلوماتو ترڅنګ په دې هم پوښي چې جغرافي څنګه په یو هیواد کې اقتصادي کړۍ رامنځته کوي، او دا اقتصادي کړۍ بیا څنګه د یو سیمې تولیدات بلې سیمې ته رسوي.
د اتم ټولګي جغرافي مضمون موضوع د جغرافي د علم تعریفات. د جغرافي تعریف بشري جغرافي. بشري جغرافي هغه علم دی چې د انسان او چاپیریال ترمنځ اړیکې څېړي. دوهم، د اقتصادي جغرافي تعریف. اقتصادي جغرافي هغه علم دی چې د یو هیواد د تولید، ویش او مصرف څخه بحث کوي. یعنی په دې مفهوم کله چې یو کروندګر خپل پیداوار راټول کړي، هغه وروسته بازار ته وړي، په بازار کې افراد دوغی څخه رانیول کوي، بل اخره کوم کسان چې دغه شان رانیسي هغه مصرفوي، چې په دې سره یو اوږد اقتصادي سایکل سره ورسېدی. مواصلاتي جغرافیه. مواصلاتي جغرافیه هغه علم دی چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي، یعنی د کابل او کندهار ترمنځ فاصله چې 403 کیلومتر اوږدوالی لري، د کومو وسایطو په واسطه د افرادو هغه وصلوالی رامنځته کوي، یعنی د موټر په واسطه، د تیارې په واسطه، او که یا هم د بیړۍ یا هم اورګاډي یا نورو وسایطو په واسطه. سیاسي جغرافیا هغه جغرافیا ده چې د یو هیواد د سرحداتو، پولي واحد، اداري واحدونو څخه بحث کوي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د یو نقشې پر مخ باندې د اداري کارکوونکو یا هم د یو هیواد د عامه ادارې د کارکوونکو لخوا د پوځي تمریناتو په ډول یا د پوځي جوړښتو په ډول پر نقشه باندې ځینې جسمونه ایښودل شوي دي چې ته همدغه هیواد سرحدات دي، او موخه یې د دې څخه دا ده تر څو خپل سرحدات د نورو هیوادو د پوځي یرغل څخه وساتي. د جغرافیې د علم ګټې، موږ او تاسو چې په کوم ښار کې ژوند کوو د هغه اړوند معلومات لرو، خو د جغرافیې د علم په مرسته کولای شو چې د ټولې نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات ترلاسه کړو.
درنوز دکونکو، دا تم ټولګي د درسي ساعت په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې سیاسي جغرافیه څه ته وایي، او د دوو هیوادونو ترمنځ سرحدات یا سیاسي جغرافي د کومو نښونو خانو په اساس سره بیلیږي. د نهم ټولګي زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خرغلست. اوس هم زو د نهم ټولګي د درسي ساعت په لومړۍ خبرونه کې په ګډه د جغرافي مضمون په اړه د استاد لوسته وغږدو. په لومړی درسي ساعت کې به واورو چې نیل سین له کومه سرچینه اخلي، کوم هیواد کې بهیږي، او د کوم حکمت له مخې ارزښتناک بلل شوی. د نیل سین په اړه یو جالب ټکی دا دی چې په مصر هیواد کې باران لګوري، خو نیل سین تر ډیره په دغه هیواد کې د باران او اوبو تشه ډکوي، او دا هم د نیل سین په اړه بشپړ درس.
ننم ټولګي جغرافیې مضمون، موضوع د نیل سیند. د نیل سیند د افریقا له مشهورو سیندونو څخه دی چې د مصر هیواد یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکه کې درولی دی. هیرودت یونانی مورخفو لیکي چې د نیل سیند مصر ته الهي تحفه ده. همدارنګه هیرودت د افغانستان اړوند هم څه ویلي دي چې د هندوکش غرونه د افغانستان خلکو ته الهي نعمت او تحفه ده. د نیل د سیند وادی پراخه ساحه ده چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه محدوده شوې ده. د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه د نیل سیند په وادی او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده. د نیل سیند چې 4,495 کیلومتره اوږدوالی لري، د ویکتوریا او البرت د جهیلونو څخه سرچینه اخلي، د شمال په لور بهیږي، او یوازې د قاهرې او اسوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي. دا سیند په خپل مصب یا خوله کې د مدیترانې د سمندرګي د اسکندریه په برخ کې لوی دلتاوي جوړوي. د نیل د وادی رسوبي خاورو د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ کې مرسته کړې ده. د مصر په هیواد کې تقریبا هیڅ باران نه اوري، خو د دې لپاره چې د کرنې څخه پراخ خوراکي مواد لاسته راشي ډیرې اوبو ته اړتیا ده. دې موخې ته د رسېدلو لپاره د نیل پر سیند بندونه جوړ شوي دي، لکه چې دارنګه په 1901 میلادي کال کې د اسوان بند د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی. مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی. د نوموړي بند د اوبو څخه کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ډیره ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې د زیاتو اوبو د خطر مخنیوی هم کوي، او د برښنا تولید سبب هم ګرځېدلی دی. د نیل د سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم ورباندې بند جوړ شوی، او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونه د هغه له اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. د نیل سیند مرستیالان د سپین نیل او ابین نیل په نومونو یادیږي. دا سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د سپین نیل په نوم یادیږي. په همدې ځای کې خپل مرستیال ابین نیل سره چې د حبشې د غرونو څخه سرچینه اخلي یو ځای کیږي. د سپین نیل اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې براس کیږي او اوبه یې لږیږي، نو ځکه ابین نیل د نیل سیند د اوبو په حجم کې غوره رول لوبوي.
په
درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درنوز دکونکو مننه چې تر دې دمه درسي سات تغواګیاست په درس کې مووریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیز وزمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري دوم ټولګي درانس د کون کې به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي خون کې به د اتم ټولګي د کون کو ته د اروپا د لوی وچی په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي او د نهم ټولګي د کون کې به واوري چې کانګو حوزه چې ته موقعیت لري کانګو ولی حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي
درسي ساعت د افغان جنود د ذکر لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل پلمړی اونۍ کې د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهمه اونۍ د لسم یو لسم او دولسم ټولګي لپاره دا درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مهیروي د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو دا د نن ورځي درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم خو ورځ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډه کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډه کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده، چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي سیتاس لپاره له په هانتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړی. دوهم دا د کهغنوي د کولای سل خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ سی وی له هغه څنګه زده کړې پکې کړي وي عملاً کار کوي د کولای سل خپل پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او لغه څخه کوي په همتون په داخل کې منابع موجوده وي فرصتونه موجوده استفاده وکړي که په همتون په داخل کې نه وي د کولای سي له په همتون بهر یا په انلاین ډول د کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي؟ یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نی مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیون دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال سي لسلو څخه کسان سي لابان پانتونونه پارغيږي. نو د دې 40% ډیر 40% اله کار ته جذب سي او 40% بیا هم بیکار کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وای شخصي پانتون وای یا هم نور زده کړې مخ کړې وي دي ضرورت لري سي باید بل اخره نیو مهارتونه زده کی. تاسو نیو مهارتونه کې څه څه باید پام وکي دا وګورئ په کوم ځای کې د لسون سره مخ ته. یعنی کڅوړ پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید اورزنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. کڅوک پر تیبي برخه کې باید تیبي ټیکنالوژي ته متوجي شي. کڅوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی د هفته کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخت وده کوي. حتی هر 15 کال روس د خلکو اقتصادي اړتیاوی په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، کزوانن غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي نو لکه کوم دي څه خیره پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه پر برخه کې دي کارافرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایم چې افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی استاد ژوند تر پای پورې نس کولای سي ډیر دي د ارسي امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات دی.